پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع کوم کوم مشال رادیو د ننګ ورځې نه ساته خبرونه پرې خبرونه غړای کې به هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ له کورونا وایرس سره په ټولې یوش په موضوعاتو مستقبل پر رپورټونه ساتلي دي. خبرونه پیل بل خبرونه کې ګولیاس وړاندې
پاکستان کے کورونا وائرس کا ناروغان شمیر بڑا شبی کابل کے غازان مرگ برد کی لگ لگا تری کسان وجل شبی اور شام کے تیو چاہتے کے لگتا لگا شپک سروس کسان وجل شبی اوس د خبرونو تفصیل د افغانستان په مرکز کوټه کې د فاطمه جنا روغتون مشر ډاکټر نور الله خان مساخیل د کورونا وایرس کار شوی نوموړي پرون په ټولنیزو رسنیو په یو ویډیوي بیان کې ویلي چې ټیسټ یې مثبت دی. دا زیاته کړه چې د خپل کار پر مهال یې د کورونا وایرس لپاره د شاوخوا 10,000 کسانو معاینه کړې. هلته د ځوانانو ډاکټرانو سازمان مشر یاسر اسکزی پرون په خبري غونډه کې په روغتیا پالانو کې د وایرس پر زیاتېدونکو پیښو اندېښنه ښودلې. نوموړي وایي که حکومت ټول بند په سمه توګه عملي نه کړي نو لا زیات خلک ډاکټران بعد ناروغي ښکار شي. په عین وخت کې د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان خبریالانو ته ویلي چې په صوبه کې د روغتیا اسانتیاوې کمی دي او شخصي روغتونونه هم نشته نو ځکه ټول بوج په سرکاري روغتونونو دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 14,015 اتیاو ته لوړ شوی. د هغه هیواد د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهاره په پاکستان کې د کووډ 19 په نوم ناروغۍ 320 کسان وژلي چې پکې تر ټولو زیات د خیبر پختونخوا اوسیدونکي ول. په خیبر پختونخوا کې د ناروغۍ له وجې د مړو شمېره 114 او په پنجاب کې 100 ته رسیدلې. ویبپاڼې وایي په پاکستان کې ټول 3,425 کسان له ناروغۍ جوړ شوي دي. هلته د امریکا د جانس هاپکنز پوهنتون له وینا سره سم تر نن سهاره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغ غانو شمیر اتل له 27 تر رسیدلی. ارقام خای چې په هغه هیواد کې کورونا وایرس تر 50 کسان وژلی دي. د سوات پولیسو مشر قاسم علي خان نن په یو هنګامي خبری غونډه کې خبرانو ته ویلي دي چې دوی د سوات مټي هدفي وژنو کې ککړ سلور مشکوک کسان نیولي او د دوه نورو تنانو پیژندلو هم شوې ده. دوی ویل چې په تیرو ورځو کې سلور تنان په هدفي وژنو کې په نښه شوي ول چې پکې دوی ادا کامیابی ترلاسه کړي. د نیول شوو کسانو تعلق له سوات سره دی او د دوی په وینا تر هغه ډلو سره تعلق لري. په کابل کې په ځانمر کې برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایان طارق آریان وایي نن سهار 8 بجې یو ځانمرګي د چار آسیاب ولسوالۍ رشخور سیمه کې له ځان سره چاودېدونکي توکو ته د ملکیانو په منځ کې چاودنه وکړه چې درې تنه یې وژل او 15 نور یې زخمیان کړل. د افغانستان کورونا چارو وزارت که څه هم د دغې حملې د هدف په اړه څه نه وایي خو زیاتوي چې د دغې حملې ټول وژل شوي او زخمیان ملکي وګړي دي. تر اوسه د دغې حملې ذمہواری چا نه ده منلې. چین ویلي دي چې د افغانستان د سولې په د خبرو په لړ کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره هڅې کوي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي د بارونو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر پرون له خپل چینایي سیال وانګ یي سره ټلیفوني خبرې وکړې. د وزارت وایي ګران هیواد پرون په کابل کې خبرانو ته ویل اتمر په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان سولې ته ژمن دي او د پراخ اوربند او بین الافغاني خبرو ته یې پلانونه هم جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اپریل په 23 د روژې په مناسبت له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه وکړه چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین رد کړه. وروستی خبر د شام په شمالي افرین ښار کې په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي دي. دا وړوکی ښار د ترکیې په لوه یاغیانو تر واک لاندې دی. د شام د بشري حقونو د سار اداره وایي د پروني چاودنې په وژل شوو کې 11 ماشومان هم شامل دي. د برتانی میشت ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي دي چې پکې یې د ځینو روغتیايي حالت خراب دی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل ویاند وو ګلیاز اوس راځور دن کو رپورټونو ته. د کوټه د فاطمه جنا روختون مشر ډاکټر نور الله مساخیل کورونا وایرس وهرلې. ډاکټرانو ویره خودلې چې ټول بند سخت نشو نو د روختونو د طبي عملی ډېرې نور کارکونکي به خای پر کورونا په کورونا ناروغۍ اخته شي. حکومت په یعنی وخت کې له ایران سره له تیرو دوه میاشتو راهیسې تړلې پوله د محدود تجارت لپاره خلاصه کړې ده. له کوټې د ایوب ترین رپورټ.
د کوټې د فاطمه جنا اسپیټال ایم ایس ډاکټر نورلا مسخیل د کرونا ټیسټ مثبت ښکارا سوې دي. د غوروس هغه خپل ځان یوازې یا کورنټاین کړی دي. نو موږ په خپل یو ویډیو پیغام کې ویل دي چې هغه د فاطمه جنا اسپیټال په لیبرټری کې د 2000 څخه د زیاتو کسانو کرونا ټیسټ کړی دي چې لامل د خپل اوس د کرونا ناروغي ښکار سوې دي. د ډاکټر نورلا مسخیل د کرونا وایرس په ناروغي پر اخته کېدو باندې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لوري خواشنۍ څرګندې ګند سوې ده. او ویل دي که په صبح کې په کلک سره لاکډاون یا ټول بند نه وسو نو په هسپتالو کې به ټول ډاکټران د کرونا وایرس ښکار سي. په کوټه کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر یاسر چکزی و مشر ریډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د حکومت لخوا د کرونا وایرس د ټیسټ کولو لړۍ ډېره کراره او لږ ده. که دغه کار چسپانده سي نو امکان دی چې په کوټه کې د کرونا وایرس کیسونه به څو چنده زیات سي.
کله دا ګورډ ټیسټ دی اوس فوران کم پوزټیو دی هغه په یو معلوم شي هغه اوس ټیسټ دوه معلوم شي درې مو شي بل معلوم شي سچویشن مو کلیر شي اوس کار موږ نه سپره شوی پروتوکول دا دی ک یو دا سر پوزټیو دا لږه واد وبندیږي.
بل غالي ته د بلوچستان د حکومت لوري د ایران سره په تفتان کې د محدود تجارت لپاره سرحدي پوله د پروند ورځ راځي خلاصو شوی دا کم چې په ایران کې د کرونا وایرس د خبرېدو وروسته د فروری د میاشتې په 28 نیټه تړل شوی و. په دې اړه د حکومت بلوچستان ویاند لکت شوانی ویلی دی چې پوله به د خلکو د تګ راتګ په مخ اوسم بند وي.
ایران بارڈر کی دی مکمل نہ دکھلاس مین بارڈر نہ دکھلاس 0.8 کلاس دی بازار چا والا اگر دا سو ضروری ایٹم سی راز دی ایٹم فوڈ ایٹم شان دی ضروری دا او دا پارا لمیٹڈ کلاس.
په کوټه کې د روغتیا د ادارې د چارواک په وینا چې 13 ورځ د 500 کسانو ټیسټ شوی او په هغه کې 28 کسان کرونا وهلي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان پرون په پیښور کې له سوداګرانو سره لیدلی. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیګانی بیان کړه غلی چې محمود خان د سوداګرۍ خونو له مشرانو او استاد سره په ټولبند یا لاکډاون کې د غوی پر مالی ستونزو غږیدلې. د سوداګرانو د ټولنې مشر ملک میر الهی وایي د دوی 12 کسیز پلاوی اعلی وزیر ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. ورته وویل چې کاروبارونه دې پرانیزي او کاروباریانو ته دې بې له سوده پورونه ورکړي. د مشال لړیو خبریال غلام غوس په مرکه کې له نوموړي پوښتلی چې اعلی وزیر ته د کاروبارونو پرانستو په اړه څه وویل.
نو هغه کې بیسیک خبره دا و چې دا چې ډبلیو ایچ او دی ورلد هیلت ارګنایزیشن دا نشاندهی کړی دی دا مرس تقریبا یو کال نه یو نیمه کال والی. نو زموږ هغه ته دا مطالبه وکړو چې دا موږ یو کال نه یو نیمه کال کاروبار بندېدو طاقت نه لرو. دې لپاره دوه طریقه کار اختیار کړي. یو دا چې یو مخصوص ټایم لپاره هر یو کاروبار ته د کلاولو اجازت ملو شي چې هغه د خپل کاروبار وکړي. دویم زموږ مطالبه دا و چې کم دکانداران نن میاشو شو بند دي او پته نه لګي سبق پورې په داسې حالات چلیږي کاروبار پیا نشي چلیدي. نو هغه لپاره یو ریلیف پیکیج هم پکار دی. فائنینشل مالیاتي پیکیج یو پکار دی چې هغه بلا سود لون شکل کی وی چې هغه 5 لاکھ نه 30 لاکھ روپے پورې وی او هر سړی چې کم دیوالی او د 15 کالو کې هغه واپسی دی باندې حکومت به زور نه دا به بینکونه ورکي.
او کدار ته هم وایي چې وزیر اعلی او نورو چارواکو تاسو له سره یقین دهانی او سره باور درکړو.
میٹنگ کے اڈیشنل چیف سیکرٹری موجود ہو, کمشنر صاحب موجود ہو, سیکرٹری ہیلتھ موجود ہو, سیکرٹری انڈسٹری موجود ہو, نور سے خلق پکی موجود ہو. نو چونکہ عقیدہ خبر ہے وہ رہے دنوں موقع بندے عقید سا اعلان ہونا کڑا خو آگے ویلے جمع تا چند روز ور کی جمع دے بندے سٹڈی ہو کو اور چے دا دکانوں کو لاؤلو دا پارم ٹیم ور کو اور چے کم دے دا ریلیف پیکیج دا پارا خلق اندے ٹیم پکار دے آگے ویلے جمع ہم دا وہ جتا دکانداران اللہ سن سن ریلیف پیکیج ملاوی دل پکار دے.
په پیښور کې د سوداګرۍ خونې له یوه مشر میر الهی سره مو د غلام غوث مرکه اورېده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکی وای په افغانستان کې ایسارو په افغانستان کې د ایسارو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه خیبر ته د داخلېدو لړۍ دوام لري. دوی وایي په موجوده وخت کې ورسره په کرنټین مرکزونو کې 111 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی، خو بیا په دغه کرنټین مرکزونو کې بستر شوي ځینې کسان وایي ټیسټونه یې د ځنډ ښکار دي او دوی هلته په تنګ راغلي دي. او دوی په خبره چې د هغه کسانو چې ټیسټونه یې منفي راشي باید اجازه ورکړل شي چې زر خپل کورونو ته لاړ شي. پر دې موضوع د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر قبایلی ضلع چارواکي وایي چې افغانستان کې ایسارو شو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه د راتګ لړۍ په مرحله وار توګه دوام لري او تر اوسه څه د پاسه 2000 کسان خیبر ته راوړل شوي. دوی یې اول کورنټین مرکزونو ته لیږي او چې د چا په کې د کورونا وایرس ټیسټ مثبت راشي نو بیا یې د خیبر مرکزي روغتون آیسولیشن وارډ ته لیږي او چې د چا منفي راشي نو بیا یې څو ورځې پس خپلو کورونو تستانه کړي. د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم مشال ریډیو ته وایي
زموږ سره تقریبا دلته په خیبر کې چې د افغانستان نه خلک راځي دا تقریبا 2000 خلک مونږ کوارنټاین کړي دي. 111 ټوټل مونږ سره پازیټیو کیسونه دي. د 111 کې 11 زموږ د خپل خیبر دي او دا نور چې د افغانستان نه کم پاکستان نه راغلي دي دا هغه کې پازیټیو دي.
د خیبر یو فعال محراب شاه اپریدی وایي چې دوی افغانستان نه راوړل شو کسانو سره په یو څه فاصله باندې خبرې شوې او دا غوی حال یې خسته او په دوی کې زیاتره کسانو ورته ویلي چې د چا ټیسټونه منفي راغلي باید هغه د خپل کورونو ته پرې خودل شي.
دغه مسافرو ډرایورانو دغه وینا وا چې افغانستان کې مونږ د میاشتې نه زیات وخت تیر کړل ته چې مونږ سره څومره روپیه وي هغه مونږ خوړلې. اوس چې مونږ پاکستان لاره انټر شوې په تورخم بارډر باندې دغه مسافر راغلی لنډی کوتل ډیگری کالج په ګورنمنت های سکول او تاسو په اسپیټال کې دا کوارنټین دي. دغه مسافرو دغه ډرایورانو دغه وینا وا چې خو مونږ د 15 سنه زیات شپې مو شیدل ته مونږ پراته یو هیڅ پته مونږ ته نه لګی چې مونږ به کله پرېږدي. زمونږ ټیسټونه نیگیټیو زمونږ ټیسټونه پازیټیو او ځنو مسافرو دغه په شکایت هم کړی چې مونږ ټیسټونه نیگیټیو راغلي مونږ نه پرېږدي.
د سیمې یو بل فعال اختر علي شینوار وای چې هلته په ځنی کوارنټین مرکزونو کې د سہولتونو د نشټوالي لامل هم خلک ته مشکلات سره مخ دي.
په کار دا و چې کوم ځای کې سنټر جوړ کړو چې هلته کم از کم د وای فای سیستم یو له جوړ کړو چې دا خلک لګ په نت لږ په هغه باندې اختوي چې دنیا نه خبر وي. نو ریډیو شته نه ټي وي شته نو مطلب چې نه موبایل شته یو غناستي نو خامخا خرګو خوزونه را تنګي. نو دا ټول خبرې دي. بل خوراک چې دی کنه روزه داخله کې مونږ له چای او دا چې کنه نه راکې او بار نه مطلب چې مونږ له خوراک څوک راوړیم نو تکلیف یې غسی صحیح راته نه را رسول کېږي کنه چې څوک خپلوان له څوک راوړي نو څوک وشړي او څوک څه کنه. نو دا ټولې مسلې دی ورته. بل بازي خلک داسې شته په جمرود کې ورته هم پرون ما سره یې کس رابطه کړی دا چې هغه غونډه هفته او شو چې لا ټیسټ نه تروړي نو خامخا مسکه مغه به احتجاج کا.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم وایي چې چاته څه ډول شکایت وي نو باید مونږ سره دی ماس ونیسی.
ما وته یو ایس ایم ایس کمپلینٹ ریڈیسل سسٹم هم جوړ کړی دی چې چام سا تکلیف کی کا انٹرنیٹ نه یو سره غټ موبایل نه یو عام موبایل باندې ڈی سی کے ولی کی یا لگ سپیس ور کی بیا خپل تکلیف ولی کی چې ماته روټی نه ملاویږي یا بجلی نشتا یا ډاکټر ناراضی یا ٹیسٹ کے مسئلہ دا ریزلٹ میں نیگیٹو دی او ریدی میں نا تو آ دے 8583 نمبر تا ولی کی آ فوراً ماته راورسی زه کنسرن ڈی ایچ او یا ای سی ته ولیکم چې بیا د مسله مونږ حل کو بیا د تا واپس مونږه میسج مو کو چې ستاسو مسله مونږ حل کړه.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې کله دوی ته د پیښور لیبرټریو نه د چا ټیسټ منفی راشي نو یوازې هغوی ته اجازه ورکوي چې خپل کورونو ته لاړ شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
خبریال حیات الله چې شاوخوا 14 کال وړاندې په وزیرستان کې وژل شو کورونا یې د پیښور په عدالت کې درخواست جمع کړی دی. حکومت یې غوښتي چې د هغه د مړینې تحقیقاتي رپورټ په ډاګه کړي. عدالت د حیات الله د کورونا دغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی او د مرکزي او صوبایي حکومت نه جواب په دغه اړه غوښتی دی. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
حیات الله خان چې د شمالي وزیرستان میرلی سیمه وو دسمبر 2015 کې د نامعلومه کسانو لخوا او تختول شو چې د هغه ورستو د هیواد په زیاتره برخو کې د خبريالانو تنظیمونو د هغه د راخوشه کولو مظاهره وکړي. ولې د هغه مظاهره ورستو هم هیڅ معلومات ونه شو؟ ولې په 14 جون 2018 کې د هغه تشدد زده مړی میرلی کې د سړک په غاړه اومندل شو؟ د دغه ورستو په نړیواله او ملکی کچه د خبريالانو تنظیمونو د مظاهرو او غوښتنو ورستو د هغه وخت حکومت د عدالتي پلټنو کمیشن امر کړی وو. ولې دغه تحقیقاتي کمیشن چې د پیښور های کورټ د هغه وخت د چیف جسټس رضا خان په مشوره کې سر ته رسیدلی وو، لا تر دې دمه نه دی په ډاګه کړی شوی. په موجوده آئینی درخواست کې د حیات الله لړخه وکالت کوونکی وکیل طارق افغان مشال لیډو ته په دې حق لوایي
حیات الله خان کے کلب 2015 کی وزیرستان کی اور ڈرون حملہ شی ہوا داغی رپورٹنگ کھڑے اور داغی رپورٹنگ پر نتیجہ کی اغت دم کی امیز ٹیلی فونوں کے دل اور اگے نہ پتا ہا ہوا شو ایو کال پاس دا لاش جینو ملاو شو چیا دا پہاڑو کی ایت اللہ سن تے ہتڑے چولے کی وی تو پاڑی باندھی پال می ستا باندھی تو قومی ستا باندھی دا میڈیا عمل گرو صحافیانو سیول سوسائٹی او سیاسی لیڈرانو دے لوی احتجاج کو چی نتیجے پتور کے مت دے تو مجبور شو چی اگی دی خاندان تو وی جمن یو انکوائری کمیشن رو او دا خاندان والا چوں اگی حکومت پر دغه باندې اعتبار نه نو لغید نه بیا چې جسټس سره د خبرې تو موټو اکشن واغستو پاره باندې سپریم کورټ چې جسټس پاره باندې تو موټو اکشن واغستو د پیښور های کورټ د جسټس رضا خان په مشرۍ کې یو انکوائری کمیشن جوړ ک های کورټ د جانو جسټس لال جان خټک او جسټس اکبر شاه په مشرۍ کې پاره کې پیروي شو او د مرکزی حکومت نه جواب وغوښتو چې تاسو د رقم درخواست شوی جواب د رپورټ تر اوسه پورې
د حیات الله خان لپاره په پیښور کې आवाज پورته کوونکی سینئر خبریال شیم شاهد مشال لیډو ته وویل چې د اغوا کېدو نه څو ورځې وړاندې هم په پیښور کې د دوی سره لیده کاته شوي وو او د خپلو اندېښنو او ورته میلاویدونکو د لکونه هم دوی خبر کړی وو.
د حیات الله مسله چې کوم هغه یو ډېره پیچیده مسله ده. هغه په 5 دسمبر 2015 باندې تختول شو، د هغې نه وړاندې 3 ورځې وړاندې هغه پېښور ته راغلی او ما سره ملاو شو او هغه ما ته ټولې خبرې کړي چې هغه ته دڼکې ورکېدې په هغه په فشار کې وو. بلکې تر دې پورې زه دا ووایم چې هغه ما د هندوستان د تلو نه منع کړ او هغه ته ما چې ستا جان ته خطره ده، ځکه چې تا کومې خبرې ما ته وکړې دې نه داسې معلومېږي مختلف
نوموړي زیاته کړه که څه هم د پاکستان حکومت دا وخت په پاکستان کې د آزاد میډیا دعوی کوي، خو له پاکستان او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او قبایلی سیمې د صحافت لپاره اوس هم محفوظ نه دي. د حیات الله کیس کې وکیل طارق افغان وایي چې د تحقیقاتي کمیشنو رپورټونه رامخته کېدل او ځموارو کسانو په ګوته کول زیاتره داسې ډېر کم په پاکستان کې شوي، خو له بیا هم دوی د عدالت نه د ګټې او د حیات الله د کورنۍ لپاره د انصاف تمه لري.
ګورو سوارلس کوتل چې هغه ته لا تر اوسه پورې چې د رپورټ چې دی چې دا خاندان والا چې دا د ایمي او بنیادي حق چې معلوم شي چې دا غي په څه جرم کې او په څه وجل شي.
دا خبریال حیات الله ورور احسان الله سور زولاندې د خپل ورور د اغوا کېدو او د وجنې په اړه شوی عدالتي د پلټونو رپورټ دوی ته د ورکولو او دا په ډاګه کولو عدالت کې آئینی درخواست دایر کړو چې پیښور های کورټ جسٹس لال خان او جسٹس عتیق شاہ دا درخواست دا نه پورز دا اوریدنه لپاره منظور کړو او دا پاکستان د مرکزی او صوبای حکومتونو نه راتلونکو اوریدنه کې پدېړه جوابونه غوښتي دي. په پاکستان کې د صحافت ازادۍ لپاره کارکونکو سازمان فریډم نت ورک د رپورټ تر مخه 13 خوشه شپږو کالو کې په پاکستان کې خوشه درې درش خبريالان وژل شوي او یوازې په شپږو کیسونو کې عدالتي مقدمه او کاروایان سرته رسیدلې دي، ولی سزا پکې صرف یو تن تشوي وه، ولی هغه ته هم بیا سزا ونه شوه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
یوش میر پاکستان او رسنے او د حکومتی سرچینو په حوالہ لیکلی چې دوی په اتلسم بلدون کې رد بدل کول غواړي. اپوزیشن ګوندونو بیا وایي په هیڅ صورت به هم حکومت ته اجازه ورنکړي چې ثبوت په اتلسم بدلون کې ورکړل شوي اختیارات لغوی بیرته واخلي. زموږ همکار بوریوال کاکړ پر دې موضوع د اپوزیشن ګوندونو له مشرانو، حکومتي چارواکو، د پارلیماني چارو له شنونکو سره خبرې کړې دي او دا تفصیلي رپورټ یې برابر کړی دی.
په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو وای واکمن تحریک انصاف د غیر جمهوری قوتونو په لارښوونه یو ځل بیا دې ته د لار برابرولو هڅه کوي چې ثبوت په واک ورکوونکي اتلسم آئینی ترمیم کې بدلون راولي. دوی وایي که تحریک انصاف داسې هڅه وکړي نو دا به د دوی په وینا د پاکستان یووالي ته خطر پیش کړي. د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مخکښ طلال چودھری مشال رادیو ته وویل چې دوی په آئین کې د اتلسم ترمیم راوړلو لپاره مهم رول لوبولی وو او هیڅکله به هم د هغه خلاف د تحریک انصاف مرستونه کړي. زموږ په فکر اتلسم بدلون په 1993 کال کې د جوړ شوي پاکستانی آئین پاتې برخه وه. که چیرې دا بدلون په خوا راوړل شوی وای نو د دې امکان وو چې پاکستان به په 1991 کال کې نه وای مات شوی. نو موږ اوس په آئین کې د داسې یو بدلون ملاتړ نه کوو چې د ملک یووالي ته خطر پېښوي.
امینڈمنٹ جو ہے جس سے وفاق کا استحکام خطرے میں پڑے اس کا ہم حصہ نہیں بنے گا.
دا پاکستان پاس اساسی قانون کے اتلسم بدلون په 2000 کال کے دا پیپلز گوند واکمنی پر محال رول سوی ہو. دا یاد گوند مرکزی مخکش سینیٹر تاج حیدر مشال رڈی تویل چے پکار دا چی صبح تا دا نور واک ورکول لپارا پر اتلسم ترمیم پا پورا توگا عمل ہوسی.
پاکستان پیپلز پارٹی
پیپلز گوند با تر اتلسم ترمیم تیر نسی. کچھ بدلون ہم پکیږي هغه باید د دې لپاره وي چې ثبوت نور پراخ واک ورکړل سي. او دویمه خبره دا ده چې وفاق تر اوسه د دې آئینی بدلون هغه مهمې برخې لا نه دي عملي کړې چې صوبې نورې با اختیار کوي. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب مشال رډي ته وویل چې په آئین کې د اتلسم بدلون لپاره دوی او د ملک نور ګوندونو اوږده مبارزه کړې ده او د دې ترمیم پر ځای ساتلو لپاره به پورا مزاحمت کوي.
د دې ترمیم په جوړولو کې د ټولو نه لوی احتیاط داسې شوی و چې په دې کې د تمامو سیاسی گوندونو مؤثر نمائندگان موجود ہوں. لہذا پدی وقت دا تحریک انصاف دا حکومت دا فیصلہ چدا کدا عملی شکل اختیاروی نو دا دے پا خلاف بانی با تمام پارلیمانی قوتونا او تمام سیاسی گندونا چھ دے آگئی با مزاحمت کیا او جمعیت علماء اسلام با خام خا دا اتلسم ترمیم دا باقی ساتلو دا پارا او دا آگئی خلاف سک قسم کاروائی کولو پا خلاف بانی با جمعیت علماء اسلام مضبوط او مستحکم قدم اخلی.
چیکل دا پاکستان پا آئین کی اتلسم ترمیم منظور سوی و نو د هغه وخت په صوبه سرحد او اوسنی خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت و. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین مشال رډی تویل چې دوی به د اتلسم ترمیم پر ځای ساتلو لپاره په دې هم میدان ته راوځي چې هم دې آئینی بدلون صوبه له سرحد څخه په خیبر پښتونخوا نومولې و.
سوبوت اختیارات نورم زیر فرکول غواری زکر چه سوبوت اختیار ملو شو نو دلتی سوبی کامیاج امروانی دی فندم و سرشتو کارون هم که کرد هر سو دا مرکز سرو سوبوت لیر مسائلو او سوبی لیر پا مشکلاتو که وی نو اس دا دین اندازه لگی چه دا اختیار دا سوبو نورم سیر فرکول غواری کدی ملک مضبوطی کدی جمهوریت مضبوطی کدی وفاق مضبوطی نو دی بجه کم دی پاتر لسن ترمین پورا عمل کئی او د دین زیات اختیارات ورکول لپاره چې کوم خپل ذهن تیاری.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان خان کاکړ وای کڅ هم پاتلسم ترمیم کې د دوی ټولي غشتنی نوې شامل شوی خو بیا هم دوی د دې آئینی بدلون پر ځای ساتلو لپاره کلک مزاحمت
تیار دی
نو دل لمړی ورځ په دې کوششونه روان دي اسټابلیشمنت هم لګیا دي عمران حکومت هم لګیا دي اتلسن پر انسیدي دا پر شاه دا ارته ختم نو لږه هر پارټی په دې کې کومه کې دا به د ملک سره به دشمنی بیر خصوص له پښتون بلوچ سندی سرایکیان ملتونو سره به ډېره سخت دشمنی دا تسم ترمیم پر شا کول په دې کې ترمیم راوړل دا بالکل د دې ډېر سخت رد عمل دی دا سره د عمل به پاکستان کې به تر اوسه داسې بوران نه راغلی
په مرکز کې دا تحریک انصاف د اتحادی ګوند بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډیلی مشر سردار اختر منګل مشال رډیو ته وویل چې که څه هم دوی له اتلسم ترمیم څخه پوره مطمئن نه دي خو بیا یې هم تر نڅه بهتر بولي زمون او د دوی اتحاد هسی هم د ختمېدو او پاتې کېدو پر برید ولاړ دی او موږ فکر کوو چې که دوی چیرې داسې ګامونه پورته کړل نو بیا دې له موږ دا تمه نه کوي چې موږ به پر کړو معاهدو ولاړ یو هغه ځکه چې تړون له دواړو خواوې وي له یوې خوا نه وي د پارلماني چارپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د جمهوریت ضد قوتونه هڅه کوي چې د عمران خان په مرسته د پیل سوی جمهوریت نظام مخ ونیسي
دا اوسنۍ تحریک انصاف حکومت تر اوسه شوه دي د پاره دی چې کوم جمهوریت بدلون سلسله چې کوم 2008 کې شروع شوی و او یو منتخب حکومت خپل میاد ختم کوي بل منتخب حکومت راغی ته هغه د مخنیوي لپاره دا ضروری وای چې کوم جمهوری عمل شروع شي او چې هغه په منځ کې پریکړې شي خو تر اوسه پورې دوی خپل په مشکل حالت کې او چې کله لږ د شي اپوزیشن غلې شوی دی اپوزیشن پارټۍ نو دوی لږ حوصله پیدا کړې ده اتلسم ترمیم چې دا یو قسم ته پاکستان کې د وفاقي جمهوری نظام باندې یو لوی اتفاق رائے علامت ښکارندوی دی دیو لوی اتفاق لہذا دی ختمول ضروری دی کہ دا جمہوری عمل دی پشا بوتل غواری مزید پر اتلسم ترمیم چې دی اغه بنیاد دی اورانول غواری
افراسیاب خټک ویل هسی خو تحریک انصاف د داسی کولو لپاره په پارلمان کې اکثریت نه لري خو د په وینا د ملک سیاسي ګوندونه د استابلیشمنت په وړاندې په خوا هم تسلیم شوی دی او بیا هم شاید تسلیم شي خو د تحریک انصاف مخکښ او د قومي اسمبلی غړی محمد اقبال اپریدی دا ټول تورونه او اندیشنې ردوي نموړي مشال رډي ته ویل چې اپوزیشن لنه خبري خبره جوړوي او د پوینا حکومت دا هیڅ اراده نه لري
پاتلسم ترمیم کې لا حکومت دلچسپي تر اوسه پورې نشته دی کدا چیرې د عوامو په څور کې وي نو په دې به اله غور کیږي چې کله د ملک د موجوده کرایسس نه وځي دا کرونا ټو وایرس پر شوی دی په ټول ملک کې او د دې نه په زرګو خل متاثر شوی دی چې دا کله د دې مسلې حل للار شي او دا مسله حل شي نو بیا به ملکي ست باندې هغه ترامیم یا پاتاره کې به ساخلی چې دا عوامو په څور کې وینو موجوده د حکومت لکه نه د تلسم ترمیم کې ترمیم کول دي او نه چې کوم دي نور د پدې شانتي هغه کې ساخستل دي
په 1903 ام کال کې جوړ شوی او منزور شوی پاکستانی آئین کې چې تر اوسه څومره هم بدلونونه شوی دي په هغه کې تر ټولو اتلسم بدلون په دې مهم ګڼل کېږي چې په دې کې له وفاق څخه ډېر اختیارات اخیستل شوي او ثبوت ورکړل شوی دی
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سینیټر شبلی فراز د اطلاعاتو خبرونو د وزیر او پخوانی جنرال عاصم سلیم باجوا د خپل اطلاعاتي صلاحکار په توګه ګمارلی دي خو په ټولنیزو شبکو د باجوا په اړه بحث روان دی نوموړی پخوا د پوځ د امالیکو دفتر ISPR مشر و ځینې شنونکي وایي باجوا ښایي پر رسنیو د کنټرول لپاره ګمارل شوی وي خو دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د یوه ملکي حکومت یوه پخوانی پوځي افسر ته لوړپوړې دنده سپارلې وي ځینې شنونکي دا هم وایي چې آیا جمهوري منتخب حکومتونه بدیل نه لري او که نه دا ګمارنې د سیاسي ګټو لپاره کیږي بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي
د
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په ویشتمه د پوز یو پخوانی افسر لیفټننټ جنرال عاصم باجوا د اطلاعاتو د سلاکار په توګه وټاکه. باجوا تر دې مخکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې مشر او تر هغې مخکې د پوز ویاندو. د تحریک انصاف په حکومت کې د کورونا سره د مبارزې د وابډا محکمې د زلزلو د نظم د قدرتي افتونو سره د مبارزې د چین اقتصادي راهداري پروژې د زمکو د سروې او ځینو نورو ادارو مشران پخوانی پوځي افسران دي. د پاکستان پر پوز د یو کتاب او ګڼو څېړنیزو مقالو لیکواله ډاکټره عائشه صدیقه وایي د پاکستان پوز غواړي چې د عمران خان لړزې اخیستې حکومت روان پاتې شي. هغه مشال ریډیو ته وویل
عاصم باجوا د معلوماتو د اداره کولو لپاره راوستل شوی دی. هغه په داسې وخت کې یو ډیر تکړه ویاند و چې د پوځ مشر ډیر قوي نه و، خو دې سړي داسې وښود چې د پوځ مشر ډیر قوي دی. بل خبره دا ده چې عمران خان په دې طریقې سره غواړي خپل حکومت بچ کړي. مطلب دا نه دی چې د هغه حکومت چپه کیږي، خو د هغه حکومت ډیر ناکامه دی. نو د دې لپاره چې د هغه د مشرۍ لاندې ملک روان وساتل شي، د پوځ ښکار ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي.
د لیفټننټ جنرال عاصم باجوا پر ګمارنې پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو دا بحث روان دی چې آیا تکړه ملکی خلک نشته چې ریټایرډ پوځي افسران په دومره لوړو ملکی پوسټونو ګمارل کیږي. خبریال جمشید باغوان وایي د دې تودو بحثونو وجه دا ده چې باجوا د پوځ د وین په توګه ډیر سرګند او لوړ اواز درلود. باغوان د پوځي افسرانو ګمارنه د منتخب حکومت مجبوري بولي او وایي
سرکاری چې عمران خان چې کوم دی اخیری کوشش کوي د خبرې چې کیمرا روانې کته اوس لیدلې هغه ورځ فاینانشل ټایمز هم یو غټ آرټیکل ورکړی و چې عمران خان د اسټابلیشمنت سره په سیم پیج نه دی. نو دا یو فاینل داسې کوشش کوي چې خلک رضا کړي دومره غټ سړی فوج نه واچي ځان سره خپل کیبینټ کې او ځان سره ملاو کړي چې د سیم پیج والا تاثر راشي او کم چې عمران خان عمده سي کوي او کته اوس یې شي داسې کار نواز شریف هم خپل اخیری ورځ کې کړی و چې کله د هغه معاملات ډیر خراب شو جنرال ناهیل شریف سره. نو هغه هم د کوټا زول کور کمانډر چوس اور د صدرن کمانډر وای هغه ځان سره خپل جنجوه سه قومي سلامتي مشیر واغشتو چیرې دا زماو د فوج تعلقات خشي خدا سه هو نشو او دا چې کوم د اطلاعاتو د غخاري عمران خان کته سګور یا هغه باندې زیات کریټیسیزم دی د میډیا کې اخبارونه ډیر خراب شو پابندان ډیر زیات دي تاسو لیکلی نشي ایون چې تاسو سوشل میډیا پسې هم هغه کار کوي. سما خیالداري چې حکومت خپل چونکی میډیا کې د دې تشخص خراب دی نو دې ځکه یو جرنل لا اوسې دی چې دغه میډیا کې تعلقات هم دي کنټرول هم دي او کته سو کتلې چې څومره غټ انکران صافیان دي هغه د شبلی فراز نه زیات د عاصم باجوا چې کوم اپارټمنټ دی هغه ویلکم کړي دي.
د پاکستان د عین تر مخه یو غیر منتخب کس وزیر نشي جوړېدلې، خو وزیر اعظم واک لري چې هغه د سلاکار په پوسټ ټوټه کې او د وزیر عمر صلاحیت ورکړي. سلاکار هم لکه د وزیرانو په شان د کابینې په غونډو کې ګډون کوي. د اپریل په 13مه سپریم کورټ د وی مقدمې د اوریدو په وخت ویلې وو چې تحریک انصاف حکومت بیخي ډیر سلاکاران لري. د رسنیو تر مخه وزیر اعظم عمران خان د محل نه کسان سلاکاران مقرر کړی دي. ډاکټر عائشه صدیقه وایي د سلاکار ټاکل او غته ډیر واک ورکول د وزیر اعظم په قانوني اختیاراتو کې راځي، نو ځکه پکې قانوني خند نه جوړیږي. هغه وایي د پوځیانو ګمارنه د دې لپاره ښه بلل کیږي چې ډیر خلک پی تنقید نشي کولی.
In a country where military is so powerful,
پداسې یو ملک کې چې پاوز پکښې ډیر زورور وي، نو ملکی چارواکي همیشه کوشش کوي چې قوي حاضر یا پخوانی افسران وګماري. دا کار د خپل حکومت پیاوړی کولو لپاره کوي. د ملکی حکومت لخوا پوځیانو ته په ښکارا د څوکۍ ورکول په 1990 کلونو کې پایل شول چې اوس مهال یې زور ډیر سوی
دی.
د تحریک انصاف حکومت تل ویلي چې غواړي د پوځ سره همغږي ووسی. ګڼو چارواکو د عاصم باجوا په ګمارنه خوشحالي خوده لیده. د سینس وزیر فواد چودري پر ټوئیټر هغه یو تکړه کس یاد کړی او هرکلی یې ورته ویلې دی.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیشن هند د هغو هیوادونو په لیست کې اچولې چې پکې مذهبي ازادۍ تر پښو لاندې کیږي. دې کمیشن پرون په خپل کلنی رپورٹ کې د هند شهریت په قانون کې پر بدلون هم انتقاد وکړ. هند چې یو ولسواکا یا ډیموکراتیکا هیواد دی، د ایران او شمالي کوریا په څیر هیوادونو په قطار کې راغلی چې پخوا هم په بیا بیا د بشری حقوقو په سرغړاونو تورن شوی. د مذهبي زیادایو په رپورت کې په پاکستان کې هم د هندوانو په زور پر مسلمانولو نیوکې شوې دي. نور له احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون په خپل کلنی راپور کې هند په خلص کې شمیرلی دی چې مذهبي ازادۍ یې ډېرې سختې نقص کړې دي. دا راپور پرون خپور شو. له 2004 کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د کمیسیون د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له وزارت ته غوښتي دي چې هند د خپلو سیاستونو لپاره چې له شکۍ مذهبي ډلې هدف ګرځولي دي د هغو ځانګړو هیوادو په ډله کې وګڼي چې د ډېرې اندېښنې وړ دي. د دې کمیسیون مشر پیر کانز وویل هند په ډېرې منفي خوا روان دی. ویل شوي دي چې د نریندرا مودي په مشرۍ د هند حکومت د تابعیت د قانون د بدلون په ګډون په 2019 کال کې یو شمیر له طبیعي سره ډک سیاستونه پلي کړي دي. د دې قانون له مخې د افغانستان، بنګلادیش او پاکستان هغه کسان چې مسلمانان نه دي د هند تابعیت ترلاسه کولی شي. صدراعظم مودي دا انتقادونه بې ځایه بللي دي، خو د متحده ایالاتونو کمیسیون ویلي دي کله چې د نوم لیکلو ملي بهیر په ټول هند کې پای ته ورسیږي په میلیونونو مسلمانان چې د لسګونو کلونو په مخې په هند کې ژوند کړی دی شاید له دې هېواده وویستل شي، ونیول شي او بې کوره اوره شي. د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسیون زیاتوي چې د هند حکومت د مذهبي اقلیتونو پر ځورونو سترګې پټې کړې دي. د دې کمیسیون په کلنی راپور کې په نورو هېوادو کې هم د مذهبي ازادیو د نقص کېدو مسله راخیستل شوې ده. د راپور له مخې په چین کې 1,000,000 اویغور مسلمانان د توقیف په کمپونو کې شپې ورځې سبا کوي. په روسیه کې د یهوه شاهدانو پر ضد عملیات شوي دي. دا د مسیحیانو یوه ډله ده چې د 19مې پیړۍ له پیل راهیسې فعالیت پیل کړی دی. په پاکستان کې ښځې مجبور شوي دي چې مسلمانانې شي. دې کمیسیون وړاندیز کړی دی چې 14 هیوادونه په ځانګړې لیست کې شامل شي. دا هغه لیست دی چې مذهبي ازادۍ پکې په منظم ډول تر پښو لاندې کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې 9 هیوادونه برما، چین، ایریتریا، ایران، شمالي کوریا، پاکستان، سعودي عربستان، تاجکستان او ترکمنستان په دې لیست کې شامل کړي دي. اوس کمیسیون 15 نور هیوادونه هند، نایجیریا، روسیه، سوریا او ویتنام ورزیات کړي دي. په راپور کې راغلي دي چې په سودان او ازبکستان کې مذهبي ازادیو ته یو څه درناوی زیات شوی او له همدې امله د ځانګړیو چیرې کوونکو هیوادونو له لیسته بهر شوي دي. خو دې کمیسیون د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی چې ازبکستان په هغه شمیر کې وګڼي چې ځانګړې څارنه به یې کېږي. هغه هیوادونه چې لا هم هلته مذهبي ازادیو څخه سختې سرغړونې کېږي په دې لیست کې شاملې شي. د څارونکو په دې ډله کې افغانستان، کیوبا، نیکاراګوا، الجزایر، آذربایجان، بحرین، د مرکزي افریقا جمهوریت، مصر، انډونیزیا، عراق، قزاقستان، ملیزیا او ترکیه هم حساب شوي دي. دا کمیسیون یو خپلواک کمیسیون دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر، کانګرس او د بهرنیو چارو وزارت ته په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه سلا مشوره ورکوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو د نړۍ د ګڼو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم زرګونه کسان کورونا وایرس وهلي دي. په کورمه کې هم لسګونه کسان وایرس ناروغه کړي. د سیمې ځینې اوسیدونکي پر روغتیایي چارواکو د غفلت تور پورې کوي چې چارواکي ردوي. طارق اورغزه په سیمه کې د کورونا وایرس خپرېدو او مخنیوي تفصیل لري.
په کورما ضلع کې په لومړی ځل د کورونا وایرس پیښه د اپریل په اولنی هفته کې ثبت شوې. تر اوسه هغلته 10 کسان د کورونا وایرس وهلې دي. د ضلع څلور تنه له کورونا وایرس مړه شوي هم دي. تر ټولو زیات تنان یې هغلته په ورسک کلی کې نه جوړه کړي چې شمېر یې 15 دی. په یاد کلی کې دا کیسونه تر هغې وروسته ښکاره شوي چې د اپریل په شپږمه هغلته له کورونا یوه 70 کلنه ښځه مړه شوه. د صدې اوسیدونکي اقبال حسین اقبال وایي که په هغه کلي کې له غفلته کار نه وی اخیستل شوی نو دومره خلک به ترې نه متاثره کېدل. موږ په دغه اړه د صحت محکمې ځایي مشر له ډاکټر عنایت الرحمن سره خبرې وکړې نو هغه وویل دوی هیڅ داسې غلطي نه ده کړې چې هغلته کورونا وایرس د خورېدو سبب ګرځېدلی وي. د صحت محکمې مشر وویل کله ورته دا پته ولګېده چې د ورسک کلي یوه زنانه له کورونا وایرس مړه شوې نو په سمدستي هغه ټول اقدامات اوچت کړل چې د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ضروری وو. ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي ممکن دی چې په یاد کلی کې کورونا وایرس له هغه ښځې نوي خور شوی خو بیا هم هغلته ټوله علاقه یې کورنټین کړي او وخت په وخت جاجې اخلي.
ورتک کلی موږ لاک ډاون کلی چې دا انفیکشن موږ سره په نور علاقه کې خور نشي. د کوم کور والا کسانو ته چې انفیکشن شوی دی هغه پاسیبلټی دا ده چې دی دا په پېښور کې شوی دی چې کله دا په پېښور په هسپتال کې داخله وه.
په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته تنانو شمېر تر دېرشو لکو زیات شوی چې پکې شاوخوا اته لکه او پنځه اویا زره ترې روغ شوي خو دوه لکه او شپږ زره داسې دي چې تر اوسه ترې مړه شوي دي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو تکو سیلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں اوریدن کو تاسو معلومه ده چې د 2019 زیږدیز کال په دسمبر کې نوې کورونا وایرس له چینایي ښار ووهان خبر شو. څو میاشتې وروسته یې د نړۍ زیاتره هیوادونه وځپل. د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د وایرس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په امریکا کې ثبت شوې دي. له دې علاوه ایټالیا، اسپانیا، برتانیا او فرانسه هم زیات اغېزمن شوي دي، خو ځینو اروپایي هیوادونو او نیوزیلینډ د محدودیتونو نرمولو اعلان کړی دی. دا چې په بېلابېلو هیوادونو کې څه ډول محدودیتونه او حالات دي دا به نجیب عامر راته ووایي.
د کورونا وایرس له وجې ټولبند حالات په نړۍ کې د خلکو ژوند اغېزمن کړی او د حکومتونو لپاره یې چیلنجونه زیات کړي دي. کارپوهان وایي دا حالت تر ډیره جاری نه شي پاتې کېدی او خلک اړ دي چې د کار روزګار لپاره د باندې ووزي، او د نړۍ ځینو حکومتونو هم د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړي دي. ګارډین ورځپاڼې د اپریل په 28مه لیکلي، نوی زیلانډ په مرحله وار ډول د ټولبن حالت د ختمولو پریکړه کړې ده. اوس هلته خلک کولی شي کار ته ستانه شي، له کوره بهر زیات وخت تیر کړي او له رستورانتونو نه خوراکونه واخلي او په کورونو کې وخوري. هلته په نوی زیلانډ کې په بندیزونو کې نرمي وروسته لاغې راوستل شوه چې وزیر اعظم جیسینډا اردن خپل ملت ته په وینا کې وویل د کورونا پر وړاندې جنګ ګټل شوی دی.
To succeed, we must hunt down the last few cases.
دا کامیابی لپاره ضروری ده چې په ملک کې د کورونا وایرس پاتې کیسونه هم په کامیابی ختم کړو. دا په وښو کې د ستنې په موندلو په څیر دي. موږ دا جنگ ګټلی، خو که غواړو چې دا وایرس له ځان نه لرې وساتو نو باید ډېر محتاط اوسو.
خو د نوی زیلانډ وزیر اعظم دا هم وویل چې ژوند هغسې نه دی لکه د کورونا وایرس نه مخکې چې و. د هغې په وینا هغسې ورځ به هم راځي خو تر اوسه نه ده راغلې. استرالیا کې هم له بندیزونو وروسته ژوند له ټولبند حالت ته د راوتو په حال کې دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي وزیر اعظم سکاټ موریسن بېلابېلو صوبو ته اختیار ورکړی چې حالاتو ته په کتو سره دی د ټولبند د نرمولو یا جاري ساتلو پریکړه وکړي. 22 کلن افغان کفایت الله محمد د سیډنی د ټکنالوژي پوهنتون کې زده کوونکی دی. هغه مشال لاډیو ته ویل
د سچویشن هیر ان استرالیا از ریلیټیولی اوکی کمپیرډ ټو یورپ اند نورث امریکا، بٹ آی هاف ټو سے
دلته په استرالیا کې د اروپا او شمالي امریکا پرتل حالات نسبتا ښه دي، خو زه باید ووایم چې دلته خلکو قرنټین دومره جدي نه واخیسته. دلته هر ورځ ترافیک تر سترګو کې دا او د سمندر غاړې خلکو بیا هم استعمالولې، د دې باوجود چې ورته ویل شوی دا سیمه کوي.
راپورونه وایي په استرالیا کې کورونا د اپریل تر 28مې یوازې 6021 کسان اغېزمن کړي او 3 وژلې دي، خو په امریکا کې بیا اغېزمن شوي 1,000,000 ته نږدې شوي او د وژلو شوو شمېره هم له 6,520 نه زیاته ده. هلته داسې نه ښکاري چې ژوند به دومره زر عادي حالت ته راوګرځي، خو ولسمشر ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ملت هغه وخت ته شیبې شماري چې حالات ښه شي او ښارونه بیرته پرانستل شي.
We're doing everything in our power to heal the sick and to gradually reopen our nation.
مونږ د ناروغانو د درملنې او د خپل ملت د بندیز نه د وستلو لپاره چې هر څه مو په واک کې وي درېخ ترې نه کوو، ځکه چې خلک زر خپلو کارونو ته ستنېدل غواړي. دا هر څه به د خلکو له اندازو نه وړاندې ترسره شي.
د امریکا په ګاونډ کینیډا کې خبریاله صفیا میلاد ژوند کوي. هغې مشال لډیو ته وویل که د خلکو ژوند له تیرو څو اونیو سره پرتله کړي نو اوس وضعیت مخ په ښه کېدو دی. هغه وایي
نورمال حالت شروع کی گی.
جانز هاپکنز پوهنتون وایي په کینیډا کې نږدې 50,000 کسان له کورونا ویرجن شوي او د وژلو شو کسانو شمیره د اپریل تر 28مې له 2,300 نه پورته وه. وزیر اعظم جسټن ترودو د اپریل په 28مه په یوه خبري غونډه کې وویل حکومت د هغو خلکو سره مرسته کوي چې یا یې وظیفې ختمې شوي او یا هم د وبا له وجې کار ته نشي ستنېدی او نه پوهیږي چې خپل ادارې به یې له ځانه سره ساتي که نه. اروپایي هیوادونه هم له خپلو خلکو سره مرستې کوي او ترڅنګ یې له ټولبند حالته د وتلو لپاره هم لارې چارې سنجوي. د اتریش یا آسټریا په مرکز ویانا ښار کې میشت افغان لیکوال زاکر برمیال وایي حکومت په پام کې لري چې ځینې بندیزونه نرم کړي.
اتریش کې هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر د وو اونیو تر کلک څار او ځینو بندیزونو نه وروسته دولت هڅه کوي چې ژوند او چارې نورمال حالت ته راوګرځوي. په دې خاطر باندې د 1 اپریل نه وروسته هغه بندیزونه چې د کور نه د بهر ته پر وتلو هغه به خلاصیږي. پارکونه یا ځینې سیلځایونه هم هڅه کوي چې پرانیزي وروسته د مای په نیمای کې. ښوونځي هم په درجه بندۍ باندې پرانیستل کېږي. هوټلونه او رستورانتونه به هم پرانیستل کېږي، مګر اصول او قواعد ورته وضع کړي دي.
په جرمنی کې بیا وضعیت تر اوسه ښه نه دی. ډوچه ویله ویب سایټ د اپریل پر 28مه په خپله ویب پاڼه لیکلي په دغه هیواد کې له یو نه بل ته د کورونا وایرس د لیږدېدو کچه لوړه ده. حکومت د اپریل له 28مې په ځینو صوبو کې د ماسک اغوستل لازمي ګرځولی دي. سایر زلان چې په بون ښار کې میشت دی مشال رادیو ته د هغه ځای د وضعیت په اړه داسې وویل.
دلته په جرمنی کې د کرونا وایرس د سره د مبارزې او د ځان خوندیتوب په مخه باندې حکومت لازم تدابیر نیولی دی، که څه هم اوس تمشته دی چې د مې په څلورم باندې به ښوونځي هم فعال شي او تر ډېره حده پورې هغه مارکیټونه چې ضرورت دی ورته هغه هم پرانیستل شوي دي. خو د خلکو ترمنځ د واټن په اړه باندې جدي سپارښتنې شوي دي چې واټن باید مراعت کړي او تازه د ماسک د استفادې سپارښتنه شوې ده. جدي اندراز هغه محدودیتونه لا هم شته دی چې باید له دوو نه زیات نفر ونه اوسیږي او یوازې که کورنۍ وي نو هغوی د دې برخې نه استثنا دي.
د برتانیې، هسپانیې او ایټالیې وضعیت هم د نورو اروپایي هیوادونو د وضعیت پر سر دی. خلک هیله مند دي چې زر له ټولبنده راوځي، خو دمګړۍ ته دا کار شونی نه برېښي. د کورونا وایرس نوې بڼې کووېډ-19 د تیر کال په ډسمبر کې د چین د هوبی صوبې له ووهان ښاره سرچینه اخیستې وه. په ووهان کې میش زده کوونکی عمران زکریا وایي اوس په هغه ښار کې وضعیت مکمل ښه شوی دی.
دلته مال ژوند بیرته نورمال حالت ته راګرځېدلی ده. دفاتر خلاص دي او فابریکې هم خپل کارونه کوي. یوازې په ځینو سیمو کې پوهنتونونه او مکاتب تر اوسه پورې خلاص شوي نه دي او نور ټول خلک یعنی خپل هغه نورمال ژوندانه سره راګرځېدلي دي. نو ژوند حتی د نړۍ له نورو هیوادونو او د نړۍ له نورو ښارونو څخه په ووهان ښار کې ژوند بالکل نورمال حالت ته راګرځېدلی ده.
په افغانستان او پاکستان کې د نورې نړۍ په شان کورونا وایرس تر اوسه نه دومره کسان نیولي او نه هم وژلي دي، خو دا چې وروسته څه پېښېږي دا د هغو حکومتونو په اقداماتو پورې تړاو لري. د چین په څیر ځینو دولتونو خو پاکستان او افغانستان ته دا وړاندیزونه هم کړي دي چې د هغوی له تجربو د ګټه پورته کړي سو د کورونا وایرس سره سمه او مناسبه مبارزه وکړی شي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوریدونکو، د هندی فلمونو نومیالی اداکار عرفان خان نن د اپریل پر 9 د ورپېخې ناروغۍ له امله د ممبئی په یوه روغتون کې ومړ. هغه تر 30 زیاتو فلمونو کې کار کړی و چې پکې یو شمېر د هالیوډ فلمونه هم ول. د عرفان خان د ژوند د هنر په اړه فرخندې اسد معلومات راوړي دي.
لکیرې بہت عجیب ہوتی ہیں، کھال پہ کھچ جائیں تو خون نکال دیتی ہیں اور زمین پہ کھچ جائے تو سرحدیں بنا دیتی ہیں۔ چاند پہ بعد میں جانا زمانے والو، پہلے دھرتی پہ تو رہنا سیکھ لو۔
پر ٹولنیزو رسنیو دا عرفان خان دا مڑین خبر تا ٹولو لمڑی دا ہگا ملگری او دا ہندی فلمونو ڈائریکٹر شجید سرکار ورک او وی ویل چی عرفان خان لخپلی ناروغی سر دیر و جنگی دا او توی بیتل یاد ساتھی۔ عرفان خان د سلونا پوزیات فلمونو کی کار کړی دی چې پکې د برتانی او هالی وډ فلمونو اسلام ڈاگ، ملینئر، لائف آف اپای، جراسک ورلد او انفرنو هم شامل دي. هغه په فلمونو لکه مقبول، لنچ باکس او پیکو کې زیات ښه کردارونه کړي دي او په دې وروستیو کې هندي میډیم او انګریزي میډیم فلمونو کې هم مرکزي کردارونه ترسره کړي دي. انګریزي میډیم چې روان کال نندارې ته وړاندې شوی دی، د هغه د فلمی کیریئر اخیری فلم ثابت شو. په هندي میډیم فلم کې له هغه سره پاکستانی هنرمند سبا قمر هم کار کړی دی. عرفان خان د خپلې ناروغۍ په اړه د 2013 کال په 15 نیټه په خپل ټویټر باندې ولیکل چې کله ناکله ته د یو داسې خبر سره پاسې چې ټول ژوند دې بدل شوی وي او د رښتیا او د کیسو په لټون کې د ته هم یو داسې ناروغي شوې ده چې په نړۍ کې ډېرو کمو خلکو ته کیږي، خو دی به د خپلې کورنۍ او ملګرو په مرسته مقابله کوي او د خپلو مینهوالو نه د دعاګانو غوښتنه کړې وه. له دغې وروسته عرفان خان د درملنې لپاره لندن ته هم لاړو، هلته یې یو کال تیر کړ. نوموړی تیر کال خپل وطن هند ته استون شو او له دغې وروسته یې په انګریزي میډیم فلم کې کار پیل کړ. د عرفان خان مور هم د هغه د مرګ نه 100 ورځې وړاندې په جیپور کې مړه شوه او د کورونا وبا له وجې په هیواد کې د ټولبند له امله یې د خپلې مور په آخري رسوماتو کې ګډون ونه کړی شو او د دغه وروسته په خپله هم ناروغ شو. عرفان خان واده کړی او دوه زامن لري او یو ډیر ښه کرکټر هم وو. نوموړی وایي دی یو ډیر ښه کرکټر جوړېدی شو، خو شوق یې له فلمونو سره وو. پر ټولنیزو رسنیو هندي فلمی صنعت ګڼو ستورو او فلم جوړونکو د هغه په مړینه غمرازي ښودلې ده. امیتاب بچن لیکلي عرفان یو تکړه هنرمند وو او مړینې د ټولې نړۍ سینما ته تاوان رسولی دی. د عرفان خان لومړی فلم هیلو ممبئی وو چې په 1988 کال کې جوړ شوی وو او هم لومړنی فلم یې هټ شوی وو. له دغه وروسته په مقبول او نیم سیک فلمونو کې د هنرمند تبو سره کار وکړ. په مقبول فلم کې د عرفان خان کردار ته زیات مقبولیت ورکړی شو. نوموړی وایي له دغه وروسته دی د یو هیرو په توګه ومنل شو. په خپلو ځینو مرکو کې نوموړي ویلي چې د هغه کردارونه زیات خوښوي چې د رښتونی ژوند کیسه پکې بیان شوې وي. عرفان خان ته په خپلو ځینو فلمونو لکه هندي میډیم، پان سنگ تومر، میټرو او پر ځینو نورو فلمونو جایزې هم ورکړل شوې دي. عرفان خان د هند راجستان صوبې په جیپور کې په 1968 کال کې پیدا شوی وو. د هندي فلمی اداکار انوپم کیر په یو پروګرام کې وایي د د پلار د نواب خاندان و سمکې لرلې. اکثره به له پلار سره ځنګل ته ښکار لاتلو خو د ځناورو ښکار به یې نه شو کولی. نوموړی په دغه پروګرام کې وایي چې پلار ورته ویل هنر زده کړه نو وروسته به دې په کار شي. عرفان خان وایي د خوښي هنرمند یې دلیپ کمار وو او د هغه زیات فلمونه یې کتلي دي.
دلیپ کمار صاحب نے بہت زیادہ انفلوئنس کیا ان کا ہاؤ بھاؤ ان کا بیہیو کرنے کا طریقہ جو تھا ان کی ادا اور کچھ ریئلزم ان کا جو کہ بہت ریلیٹیبل تھا. دین مٹھن چکرورتی
عرفان خان پخپلا یو امریکہ کی وای چې شکل یې دومره خنو او اکثر به دا فکر کاوه چې آیا د هیرو جوړې دی شي کنا. خو چې کله به مټن چکرورتی په سکرین لیدو نو زړه به خوشو چې دی به هم یو ورس فلمونه ته لاړ شي او داسې کار به وکړي چې خلک به پر دې مجبور کړي چې کار یې خوښ کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلای شئ.
او سم اوریدونکو د روژې بیانونو ځانګړی لړۍ وخت را رسیدلی دی. نن به واورئ چې روژه څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي او څنګه روژه انسان له بدرد ویلو او غصې کولو ګرځولی یعنی منع کولی شي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ اللہ جل جلالہ دی او عبادت پتو گ بانی را لگل چ دی او عبادت تے او یواز دا یو د عبادت یا تعبدی جہات نہ لری بلکہ دا د روحانی جہات صرف چن کی یو تربیوی جہات ہم لری چمنگ او تاستا تربیت را کی د صبر او صبر دا سی او شیدے چ دا غ پ بدلہ کی اللہ عزوجل انسان د جنت ور کی. اللہ عزوجل فرمائے الصوم لی وانا اجزی به. روزہ زما پاردا اوز د غروجی جزاء او بدله ورکومه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې نتیجه د روجی دا صبر دی. او صبر ثوابه الجنه او د صبر ثواب چې دا جنت ته صبر په مقابل کې الله عزوجل انسان ته جنت ورکي. نو په کار دا چې انسان روجه نیسی هغه ډیر صابر دی، د صبر نه کار واخلي او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو پروژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارک میاش کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته رې چې دا خپل خوراک او سکاک پرې دي د هغه لپاره. ځکه چې د الله جل جلاله د رضا لپاره، د خو اخلاق او د اکتساب لپاره انسان ته روژه نیول پکار دي. د یو احساس د تل ژوندۍ ساتلو په خاطر چې اوسړه د بیوز فضل خلق په حال باندې رحم وکي. الله عز وجل د روجي او نعمت را لېګلې دي چې منګه داغي خلق د ولګي احساس په وکول شو او داغي سره د مواسات او د همدردی جذبه په من کې را پیدا شي، یو هڅه په من کې را پیدا شي د پر روجه فرض شوی دا. کجیر دا غرض د روجي نه حاصل نشي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق اسی خلیته یو کل پچول دی او دا کومخه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دی چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله زاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
اوریدونکو د مفتی ذاکری له دې څرګندونو سره د مشال لړیو د نن ورځې نه سات خبرونه پایتا رسی. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا ګلیاز او زمون تخنیکی همکار اسحاق انګری تاسو زړه خوړو. د خدای پامان.